دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چیوال تاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سکل په خپل آزادو بحثونو کې د خزو موضوع ورزوي راپورونه وایي چې د افغانستان د خزو د حقونو په تړه او پرله پسې اندېښنې د دې بحثونو لامل شوی د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان د خزو د برخې مشر هیدربار په هغه پیغام کې چې تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ورلېږلې ویلي سګانی بحثونه به د افغانستان د خزو پر وضعیت متمرکز وي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان تر راتلونکې میاشتې پورې په افغانستان کې د نږدې 40 میلیونو کسانو د خوړو له ناورین او بیړني حالت سره د مخ کېدو وړاندوینه کړې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د اړوندو بهرنیو بنسټونو په مرسته د افغانستان په 22 ولایتونو کې د پولیو یا د کوچنیانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل کړی پاکستانی چارواکی وایي د دې هیواد په جنوب لویدیځ یوه نارامه سیمه کې د پولیسو او سختدریزو ترمنځ په ډزو کې 15 سختدریز وژل شوي په دې اړه د پولیسو لخوا په خبره شوې یوه خبر پاڼه کې راغلي چې له سختدریزو وسلوالو سره په ډزو کې د امنیتي ځواکونو 4 غړي هم ټپیان شوي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د ترکیه او یونان پر پوله د څه ناڅه سلطنو بې جامو سړو پر موندل کېدو ژور اندېښنه ښودلې ترکیه او یونان د دې کار پله پر یو بل اچولې د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان له ایران غوښتي چې پر خپل اټومي ژمنو ولاړ پاتې شي او د اټومي انرژي نړیوال اژانس سره د همکاري وکړي د اوکراین په پلازمینه کیف نن سهار وختي بیا څو هوایی بریدونه وشو تر اوسه د دغو چاودنو د احتمالي مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي او د کیف خاروال هم له خلکو غوښتي چې په خوندي ځایونو کې پاتې شي په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو کې تر دې دمه د کوچنیانو په ګډون د وژل شویو کسانو شمیر 233 تنو ته ورسید د کرکټ د نړیوال جام په یو تمرینی لوبه کې افغانستان د بنگلاديش لوبډلې ته په 12 منډو توپیر لویه ماته ورکړه دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده د طالبانو د حکومت د بریښنا شرکت وای افغانستان څلور گاونډي هیوادونو ورسره په ژمي کې بریښنا د لیټ د وسنۍ کچې د نکمیدو موافقه کړې دغه شرکت چارواکي وای د خپل څو لویو پورولونه تر 10% پورې د بریښنا د مصرفولو پیسې اخیستي دي بریښنا شرکت وایي کا پوروړي د مصرف شوی بریښنا پیسې ورنکي نو دا شرکت به د هغوی جایدادونه وپلوري په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورت کې اوري
د طالبانو د حکومت د بریښنا شرکت وایي چې دغه شرکت د افغانستان د سرور ګوانډي هیوادو سره چې دغه هیواد ته بریښنا صادري د ژمي په موسم کې د بریښنا د برابرولو په سر خبرې کړي او دغه سرور د بریښنا صادرونکو هیوادو ژمنه کړې چې د ژمي په موسم کې به د بریښنا د لیک په کچه کې کمال نه راولي د بریښنا شرکت وایي حکمت الله میواندي د دوشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه شرکت پر روان ژمي کې د کابل خاریان ته د بریښنا د برابرولو لپاره یو لړ نور اقدامات هم کړي یوې خوا د وارداتي بریښنا د موضوع د ساتنې او مراقبت ته پاملرنه زیاته کړي او د بلې خوا د ګاونډیو هیوادو سره چې بریښنا واردي خبرې کړي
درېیمه دا وه چې موږ داخلي تولیدات چې لرو که ماهیپار دی که نغلو دی که سروبي دی یو څه اوبه یې موږ سپما کړي دي د ژمي دپاره تر څو موږ وکولای سو په ژمي کې تاسې ته مطمئنه او ډاډمنه بریښنا ورسوو اوس مهال تاسې ته ویلی سم چې موږ 80% د کابل د بریښنا ضروریات رفع کولای سو
اوس مهال افغانستان 1600 میگاواټه بریښنا ته اړتیا لري چې 20% د داخلي منابعو څخه برابرېږي افغانستان د تېرو کلونو راهیسې د ازبکستان تاجکستان ترکمنستان او ایران سره د جلا جلا تړونونو له لارې د دغو هیوادو څخه بریښنا واردوي په تېرو کلونو کې د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو په ژمي کې د اوبو د کچې د کمیدو له امله افغانستان ته د بریښنا د صادرولو کچه هم کموله چې له امله یې د کابل په ګډون په ډېرو ښارونو کې خلک د اوږدو ساعتونو دپاره د بریښنا د نشتون سره مخ تېر 2020 میلادي کال د اګست میاشت پنځلسمه وخت طالبان در رسیدو وروسته د افغانستان برېښنا شرکت باندې د تیر رژیم پر مهال د مصرف شوی وارداتي برېښنا یو اندازه برېښنا د مصرف پیسې هم پاتې وي. تر اوسه د ګاونډیو هیوادونو خو افغانستان ته د صادرې شوي برېښنا د مصرف د پیسو دقیق اندازه څرګنده نه ده. څو میاشتې وړاندې ځینو رسنیو د ازبکستاني چارواکو له قوله ویلي وو چې افغانستان د برېښنا له درکه 110 میلیونه ډالره پورولی دی، خو د برېښنا شرکت او د ازبکستان حکومت په رسمي ډول دا راپور نه دی تایید کړی. د برېښنا شرکت وایي چې د ګاونډیو هیوادونو د پور اندازه دومره نه ده چې دا شرکت یې په اړه اندېښنه وکړي.
موږ د کومو څلورو ګاونډیو هیوادونو څخه چې برېښنا واردوو، د هغوی سره د دې تر څنګ چې د برېښنا واردولو په برخه کې تړون لرو، ډېره ښه همکاري هم لرو. چې تاسو په جریان کې هست، په تېر یو کال کې موږ د بانکي ستونزو سره مخ وو، خو بیا هم زموږ ګاونډیو هیوادونو چې موږ ته برېښنا راکوي زموږ سره ډېره همکاري وکړله او موږ یې د همکارۍ منندوی یو. انشاءالله العزیز ستونزې دونې نه دي یا قرضداري دونې نه دي چې موږ ورته تشویش وکړو.
د بلې خوا د برېښنا شرکت ویان وایي چې د یوې طرحې له مخې د دغه شرکت د پخوانیو پورولو څخه د برېښنا د مصرف ترلاسه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی، چې دغه کمیسیون داسو په پایله کې په تیرو دوو اونیو کې د برېښنا د لویو پورولو څخه 600 میلیونه افغانۍ بیرته ترلاسه کړي.
افغانستان برېښنا شرکت په تیرو څه باندې دوو اونیو کې پلازمېنه کابل کې د ځانګړو پلټنیزو تخنیکي عملیاتو په ترڅ کې وکړای سول چې د یادو لویو پورولو ځانګړو سیو ساحو کې 309 پوروړي تشخیص او ځانګړي خبرتیاوی ورته ورکړي، چې له دې ډلې 33 پوروړي د خپلو پورونو اداینې ته چمتو سول او 600 میلیونه 214,304 افغانۍ چې د یادو پورونو نږدې 30% کېږي هم ترلاسه سوي دي.
د برېښنا شرکت وایاندې حکمتوله بیې ودي وایي چې د نورو پوروړو څخه د پیسو ترلاسه کولو لپاره یې اکثرو پوروړو ته پیغامونه استولي او ورڅخه یې غوښتي چې خپل پورونه ادا کړي. که چیرې پوروړي حاضر نه شي نو د هغوی جایزاد به د پور د ترلاسه کولو لپاره وپلوري. دا شرکت وایي چې اوس هم د پخواني حکومت یو شمېر لوړ پوړي مامورین، سیاسي ډلو مشران او د پارلمان په یو شمېر غړو باندې یې له 500 میلیونه افغانیو څخه زیاتې پیسې پاتې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د اکتوبر 14مه د خوړو نړیوال ورځ ده. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان وایاند امریکا غا ته ویلي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 19 میلیونه خلک د سخت لوږې له خطر سره مخ دي. له بل خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما نوې مشر روزا اتنبایوا خپل دنده پیل کړې او له طالب مشرانو سره لیده کاته کړې دي. نور حال زموږ د همکار احسان الله اریوبزی په رپورت کې.
د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ افغانستان د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې وګړي د خوړو له کمښت سره مخ دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان وایي چې 13.9 میلیونه خلک کافی خوړو ته لاسرسی نه لري او 6 میلیونه خلک له سخت لوږې نه یوازې یو ګام شاته دي.
کله چې موږ 19 میلیونه خلکو یادونه کوو، په دې معنی چې دوی د خوړو له پلوه خوندي نه دي او دوی عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې ډلې څخه 6 میلیونه هغه کسان دي چې دوی له قحطۍ نه فقط یو ګام شاته دي.
د غیدره په افغانستان کې د غیر عادلانه او ګرانو مرستو ویش ردوي او وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د لوږې سره د مخ خلکو شمیر شاوخوا 3 میلیونه راښکته شوی.
د تیر کال اکتوبر میاشت کې دغه شمېر چې موازه واس وایم 19 میلیونه دی، دغه 2.8 میلیونه دی. نو تاثیرات یې موږ واضح وینو او د سږ کال لپاره د WHP په پام کې لري چې 23 میلیونه خلکو ته کومکونه ورسوي. تر اوسه پورې 20 میلیونه کسانو ته خوراکي توکو مرستې رسیدلې دي په درې بڼو، چې یو په میاشتنی ډول د خوراکي توکو بستې وي، دوهم یې د میاشتنی ډول باندې خلکو ته د نقدو پیسو ویش خو تر څو خلک وکولی شي د بازار نه پرې خوراکي توکي راونیسي، او درېیمه کټګورۍ کې هم برقي یا الکترونیکي وچرونه یا کوپونونه وو.
خو په مساوي حقوقو د باور مؤسسه وایي چې د دوی موندنې ښایي چې طبیعي پیښو نور هم د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی.
کورنۍ په فوري ډول سرپناو ته ضرورت لري. د دوی فعلي سرپناوې د اوسېدلو دپاره هېڅ مناسبې نه وي او همداراز دوی دوا ته، خوراکي توکو ته او د ژمي تجهیزاتو ته هم ضرورت لرلو. لبلا طرف دی ورسته سیلابونه لامالا 1560 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی و چې په دې کې ډیری ماشومان و. په ټول افغانستان کې د بشری بحران لکابله 1.5 میلیون خلک بشری مرستو ته ضرورت لري.
لبل خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یاد یونما مشر د خپل دندې پیلیدو سره هممهاله د طالبانو له حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره د نجونو د زده کړو تر څنګ د یو شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. یونما پر خپل ټویټر پاڼه لیکي
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې په بیلابیلو مسایلو کې د همکارۍ ترڅنګ په ځانګړي ډول باور جوړونې، بانکي سیستم او د نجونو زده کړو باندې ټینګار شوی. له اختلافاتو سره سره دوی د افغانانو په خاطر د افغانستان او نړیوالې ټولنې د نږدې کولو په اړتیا موافقه وکړه.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازوالۍ دغه ټویټ ځینې غبرګونونه هم راپارولی دي. د بشري حقونو د څار ادارې مشر ویلي چې کاش په دغه خبر کې د بشري حقونو ته هم پام شوی وای. همداشان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي وایي چې په دې خبرو کې ډیره نرمه ژبه کارول شوې او هیله ښودلې چې دغه ټویټ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازوالۍ دنده تر تاثیر لاندې رانولي. فرامده محال در طالبان و حکمت در بحرنه چار وزارت ویان عبدالقهار بلخی وایی چه دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی در یونمال مشری سره لیدنه که نمورت در همکاره داد ور کرده ده. احسان لاریوزه، امریکا غگ، واشنگتن.
در امریکا غگ آشنا رادیو درنو آوریدون کو تاسی کولی شئی در امریکا غگ آشنا رادیو خپرونی په منځنۍ سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډې څپې 1515 باندې واوري.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو د تاسې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار واشنگتن ته د سفر پر مهال ویلي چې د غیر قانوني پیسو او ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي ادارې یا اف آی ټی اف د خلص نوتلو باندې کار کوي. د اف آی ټی اف راتلونکي غونډه د اکتوبر میاشتې پر 13 نیټه پیلېږي. دا ځل امکان څه دی؟ آیا پاکستان باید د خلص نووزي؟ شاهناز نفیس په دې اړه رپورت لري چې همدا پوښتنه پکې ځواب شوې دي.
د غیر قانوني پیسو او د ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د سار ادارې یا اف ای ټی اف پاکستان ته په ورکړلې شوو 8 سپارښتنو کې شپږ تروسه نیمګړي دي. آیا د سار ادارې اف ای ټی اف راتلونکي غونډه کې به پاکستان د خړ لیست نه وبوزي؟
د اف آی ټی اف سره زموږ خبرې مثبتې وي او پلان مو دی چې له خړ لیست څخه ووځو.
اف ای ٹی ایف د تور پیسو سپینولو، ترهګرۍ سره د مالی مرستو، په دغه جنایتونو کې د ککړو خلکو پر ضد بندیزونه لګول، د هغوی د حسابونو سارول او د پیسو په مشکوک انتقال نظر ساتلو په اړه د پاکستان په اخیستلې شوو ګامونو ډاټ نه دی څرګند کړی.
بلا شک پاکستان غواړي چې له لیست څخه ووځي او کېدای شي داسې هم وشي، خو که ورته وکتل شي نو مخکې چې په پاکستان کوم تورونه وو نو نږدې ټولو غړو هیوادونو ترمنځ پر اتفاق وو، او اوس دغو هیوادونو ترمنځ یوازې روسیا او چین د نورو په منځ کې هم اختلافونه دي، خو بیا هم داسې ښکاري چې پاکستان د لیست نه ووځي.
پاکستان د 13 کالو راځي د اف ای ٹی ایف په خړ لیست کې دی او د 13 میاشتو راسي وای چې د خړ لیست نه وتلو لپاره ګامونه عملی کړي، نو بیا ولې د سپین لیست نه نه اوړي؟
پاکستان بار بار وایو چې موږ ترخګری نه سپورټ کوو. خدا د پاکستان یو دریز ده، دا دریز په ګراوند باندې څنګه عملی کیږي اوس پر نه دینه نړۍ خوشاله ده، نه دینه ګاونډي هېوادونه خوشحاله دي، بلکې اوس خو پاکستان عسکري قیادت ته یو بل هم مسله په ترپیخ شوا، و هغه د پاکستان خپل خلک، یعنی سوات نه ونسه وزیرستان پورې خلک میچت شوي دي او بار بار د پاکستان ریاست ته دا وایي دا ستونزه مخته کوي چې ستا د پالیسیانو د وجې نه په سیمه کې ترخګري وړاندې شوه.
د اف اے ٹی ایف غړو هیوادونو په تیر غونډو کې د پاکستان په اړه اختلافي رائے ورکړې، خو آیا اوس داسې کوم بدلون لیدلې شوی چې دغه غړي خپل اختلافونه ختم کړي؟
جماعت الدعوه په مینار پاکستان باندې اقبال پارک لاهور کې جلسه کولی شي، مرید کې خپل هډ کوارټر چلولی شي، نو اف اے ٹی ایف خو به بالکل ړوند وي چې هغه دا وایي چې دا داشه بالکل کامیاب شو. او اکثر داسې کیږي دا انټرنیشنل ایجنسیز غم ځان په غلي کې ځنې خبرو باندې دغه په نظر کې پاکستان از ټو بیگ ټو فیل یا پاکستان آرمی از ټو ټاکسکس ټو بی پوش ټو د کورنر، داسې خبرې هغه کوي. دا دیکه
دا پاکستان حکومت د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره یو شمیر قوانین جوړ کړي، او پوز یې هم پرستو کې بیا ډاډ ورکړي چې په هیواد کې به اترهګری ختموي. خو په امریکا او نور ځایانو کې حکومتي چارواکي او سیړونکي اوس هم دا تور لګوي چې طالبان د پاکستان په ملاتړ پر افغانستان واکمن شوي دي. اسلام آباد دغه تورونه تل رد کړي دي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ استاسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
تاسو زما غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ټاکل شوی ده د چین د کمونست ګوند کانګره چې د اکتوبر په 14 پیل شوی د هغه هیواد ولسمشر شی جین پینګ ته د دریم ځل لپاره د یاد ګوند رهبری 15 کلنه دوره ور وسپاري. یو شمیر کارپوهان اټکل کوي چې شی جین پینګ به چین نور هم یو استبدادي هیواد په طرف بوزي، خو نور بیا وړاندوینه کوي چې د چین او امریکا ترمنځ به رقابت ډیر شي. نور تفصیل پر پورت کې اوري.
په بیجینګ کې د څونې لپاره شاوخوا 2300 استازي راټول شوي چې د چین د واکمن کمونست ګوند مرکزی کمیټه او بیا د یاد ګوند سیاسي دفتر وټاکي. د چین ولسمشر شی جین پینګ نن یک شنبه په خپل وینا کې د پاوز د ګړندې پراختیا غوښتنه وکړه او ټینګار وکړ چې حاکم کمونست ګوند به پر پاوز مطلق رهبری وساتي.
د مهالویش سره سم د پاوز د پیړۍ د اهداف تر لاسه کول او په نړیوالو سټنډرډونو د خلکو د پاوز برابرې دوه د بهیر ګړندیتوب لټول اړخونو د یو مدرن سوسیالیستي هیواد رامنځته کول ستراتیژیک ضرورت دی. موږ باید په دې نوی اثر کې د ګوند د پاوز د پیاوړي کېدو اهداف عملي کړو.
توقع کیږي چې استازي به په بیساري ډول شي د دریم ځل لپاره انتخاب کړي، هغه کس چې د نړۍ د دویم ستر اقتصاد او لوی نظامی ځواک مشري کوي.
د دوه کانګرو د جوړېدو عمومي هدف دا دی چې د راتلونکو 15 کلونو لپاره لهم او د پالیسۍ مسیر تعین کړي. دا یو خاص کال دی ځکه تمرکز به پر یو کس وي، شی جینګ پینګ، کوم چې وار له مخې د لسو کلونو لپاره د چین د کمونیست ګوند د عمومي مشر په توګه پاتې شوی.
د چین د کمونست ګوند شلمه کانګره په داسې حال کې جوړیږي چې سپینې ماڼۍ څو ورځې مخکې د امریکا ملي ستراتیژي اعلان کړه، او چین په دې ستراتیژي کې د متحده ایالاتونو هم د رقیب بلل شوی دی.
د چین د خلق جمهوریت د امریکا د تر ټولو مهمو جیوپولیټیکي ننګونو ښکارندوی کوي. په هندو فسپی کې د چین د خلق له جمهوریت سره رقابت د پام وړ دی، خدا همدارنګه د نړۍ په کچه زیاتیږي.
خو سپینه مړۍ وایي چې واشنگتن د جګړې غوښتونکی نه دی.
موږ د چین د خلق له جمهوریت سره تر یوه حده پورې پر رقابت کوو، خو دا د چین له خلکو حکومت او د هغو پالیسیو او ستراتیژیو په وړاندې نه دی چې د چین حکومت یې تعقیبوي.
په چین کې د کانګرې له جوړېدو مخکې د حکومت د پالیسۍ خلاف ډېر نادر لاریون ترسره شو. هغه شعارونه چې په بیجینګ کې د یو پله خواته ایښودل شوي وو ډېر ژر لرې کړای شول.
موږ دوام ورکوو لکه څنګه چې په ټوله نړۍ کې کوو. غواړو روښانه کړو چې د سولې ایزو مظاهرو په ابتدایي حقونو باور لرو، او د نړۍ په هر برخه کې انسانانو سره دا مهمه نه ده
چې هغوی چیرته ژوند کوي. مهمه نه ده چې د کوم حکومت تر حاکمیت لاندې ژوند کوي، باید د سوله ییزو مظاهرو حق ولري او د غچ اخیستلو او تاوتریخوالي له ویرې پرته یې غږ واورېدلی شي.
جان کربی امریکا غږ ته وویل د بایدن حکومت به هغو ننګونو ته جدي پاملرنه وکړي چې بیجنګ یې پاتې نړۍ ته متوجه کوي. سمیع الله جلالزی، امریکا غږ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یاسف د چلډرن وی په پاکستان کې په لسګونو زره افغان کډوال د وروستیو سیلابونو له امله په دوم ځل بې کوره شوي چې نیمایي یې ماشومان دي. د افغان ماشومان د پاک اوبو د کمښت له امله په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي او د ژوند له اسانتیاو لکه ښوونځي، خوندي کور او ښه خوراک څخه بې برخې دي. زموږ همکار مسکا صافی د خیبر پښتونخوا د نوخار سیمې له یو کم نه په دې اړه رپورټ را لېږلې.
دا د خیبر پښتونخوا د نوخار په خشکو کم کې میشت افغان کډوال دي چې د وروستیو سیلابونو له امله تر ټولو ډېر زیانمن شوي. د دغه کمپ اوسیدونکو وایي چې سیلابونو په دویم ځل د دوی کورونه نړولي او اوس په خیمو یا لنډمهاله استوګنځایونو کې اوسیږي. خو په دغو کډوالو شو افغانانو کې تر ټولو د اندېښنې وړ خبره د هغو ماشومانو ژوند دی چې د سیلابونو له امله په ګواښونکو ناروغیو اخته شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو 19 کلنه پاغونده وایي چې په سیمه کې یې د پاکو اوبو کمی دی او ماشوم یې د سیلابونو د ککړ اوبو له امله ناروغ شوی دی.
ما خپل ماشوم د سینې الرجي پیدا کړل، دا نور څه دانې پراخي دي دا او دانې اوبه غونټې کوي چریږي. زه خپل روزانه را باندې طبي وجود می سم خوږیږي، بس اوبه خرابې لکه ترویم دي، ډېرې زیات خرابې دي. ماشومان سره خېټې خرابې دي، د غټانو خېټې خرابې دي، کانګې په خلکو باندې لګې ډېرې، بس بل شانتي دي.
په دې کام کې دغه افغان ماشومان له هر ډول اسانتیاو به برخې دي، تر دې چې د ناروغۍ پر مهال دوی ته درمل او پالنه نشته.
ګوتې مې اوبه پټې کړې، مې دا نو خراب شي نو کې رانه به کټ کو، مې دا لاندینې نو کوم به اوبه پټې کړې هغه هم به کټ کو. هیو بساره وې دې دې لا بابا پیوډینې به سپاکې، هر ورځ به پیوډینې سپاکې.
د مهم موضوع ته په پام سره د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویاند وایي چې له زیانمن شو افغان کډوالو سره مرستې روانې دي او نړیوالو مؤسسو څخه یې د 200,000 افغان کډوالو د مرستې لپاره د 15 میلیونه ډالر غوښتنه کړې ده. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیو د چلډرن د راپور پر بنسټ د پاکستان په سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونو کې د 1.3 میلیونه افغانانو کورونه دي چې د افغان کمشنری د معلوماتو له مخې د وروستیو سیلابونو له کبله 600 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. مسکا ساپی، امریکا غږ، پیښور.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
او د خبرونه پورستی رپورت کې اوري. هنر سالارانو چې په افغانستان کې په دیوالي انزورګری او شهرت درلود، تیر کال د جمهوریت نظام تر پرځېدو وروسته ارشول چې له هواده ووځي. د دې ډلې یو شمېر غړي چې اوس د امریکا په اورمنت ایالت کې دي، په جلا وطنۍ کې هم هنري هڅې روان ساتلې دي. وایي تل به د افغانستان لپاره نقاشي کوي. وحید فیضی اورمنت ایالت ته ورغلی و او دا رپورټ پرې چمتو کړی دی.
د هنر سالارانو ډله له نوي نوښتونو سره یو کل وشو چې له وطنه لرې دي، خو وایي هنر یې تل ځلیږي او د امریکا په ورمانټ ایالت کې خپل کار ته دوام ورکړی دی.
از وقتی که به ورمانت آمدیم، چون اینجا همگی با نام هنرسالار آشنایی داشتن و وقتی فهمیدن ما از گروه هنرسالار آمدیم و تقریبا کارهای هنری ما یکسان است، خواستن بهشان همکاری داشته باشیم.
نگینه عظیمی ل 2013 کال رئیس د هنرسالارانو لدل سره یوزه شویده. په کابل او نور ولایتونو کې تر سلو زیات انزور نه کاګری دی، خو تیر کال د جمهوری نظام ل پرزیدو ورسته هیواد پر حدود اړ شو.
یک جغرافیایی را ما ترک کردیم که تمام عمر خود اموج سپری کرده بودیم و ما یک رشته عمیق با ازو جغرافیا داریم، نمیتونیم ازو دل بکنیم و بر ما ساده نیست دکی کار.
دو هنر سالاران و دلی پا افغانستان که ده خلکو پتیره ده مرمون و حقونه، آزادی، اوربند، سولی او دغراز نور و طولنیز و مسائل و پاره پیغامونه پا انزرون کورنده کول. وکل چې طالبان کابل ته نن وتل د دوی ټول دیوالی انزورګری لمنځه یوړي.
هفته اولی که طالبان به کابل آمدن و تمام نقاشی های دیواری ما را پاک کردن با رنگ سفید و سیاهی که خودشان مثل افکارشان است، اولی نقاشی را که اونا سفید رنگ کردن نقاشی بود که من اولین کار هنریم با هنرسالار بود که در سال 2017 دقیقا تاریخش به یادم است که 20 مارچ سال 2017 بود که من همراه هنرسالار نقاشیم شروع کردم و نقاشی مربوط میشد به ارکستر زهرا که سرمست بودن و همراه گروه هنریشون بودن.
لوطن لری دی، خوبیا هم په ډیر شوق سره دلته په امریکا کې نقاشیګانی کوي، وای چې خپل دې مبارزه ته دوام ورکړي. دوی وای په ورسته او کلن کې د دوی هنر په افغانستان کې زیات پرمختګ کړي، خو د طالبانو پر اتاک سره هیلی پوره نشوي.
ما داخل از آگست سال گذشته تا امروز 15 نمایشگاه و برنامه مختلفه در گوشه و کنار دنیا برگزار کردیم و این صرف به خاطر از این است که ما آواز افغانستان باشیم.
دختر خانمایی که در بخش هنر کار میکردن هیچ کدامشان اجازه نداشتن که دوباره بیاین بر روی سرک کار کنند و تمام دختر خانمایی که آرزوهایی که نو داشتن و میتونستن که بر روی آرزوهای خود به تصویر بکشن تمامش خاک برسان شد.
ده هنر سالار در دلی غری وایی ده هنر لاره غواری پا افغانستان که خلکو تا روحیه ورکری.
یک ذریعه بود که ما پس صدای افغانستان، صدای افغانستان باشیم، صدای مردم افغانستان باشیم.
I think they can do really great things.
فکر کوم دوی کولای شي ډیر ښه کارونه ترسره کړي او کولای شي دلته د کارونو یو مجموعه جوړ کړي. فکر کوم دوی واقعیا کولای شي حیرانوونکی کار وکړي.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز دوی هم اندیښمن کړي دي.
ای واقعا جای نگرانی است. ما درد هر یک از اونا را حس میکنیم، ای که در چنین شرایط هستن که نمیتونن به درس خود ادامه بدن.
د هنر سره د ډلې د غړي وایي که څه هم دلته کار کول له افغانستان سره خورا توپیر لري، خو راتلونکي ته هیلې نه دي بایللې او هیله مند چې یو ځل بیا افغانستان ته لاړ شي او خپل کار ته دوام ورکړي. وحید فیضی، امریکا غږ، ورمانت.
درنو اوریدونکو، په موقع د خبرونو لنډیز ده.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سکل په خپلو ازادو بحثونو کې د ښځو موضوع ورزوي. راپورونه وایي چې د افغانستان د ښځو د حقونو په تړه او پرله پسې اندېښنې د دې بحثونو لامل شوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان تر راتلونکې میاشتې پورې په افغانستان کې د نږدې 40 میلیونو کسانو د خوړو له ناورین او بیړني حالت سره د مخ کېدو وړاندوینه کړي. د طالبانو حکومت د عامی روغتیا وزارت وایي د اړوندو بهرنیو بنسټونو په مرسته د افغانستان په 22 ولایتونو کې د پولیو یا د کوچنیانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل کړي. پاکستانی چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب لویدیځ یوه نارامه سیمه کې د پولیسو او سختدریزو ترمنځ په ډزو کې 15 سختدریز وژل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د ترکیه او یونان پر پوله د څه ناڅه سلطنو بې جامو سړو پر موندل کېدو ژور اندېښنه ښودلې. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان له ایران غوښتي چې پر خپل اټومي ژمنو ولاړ پاتې شي او د اټومي انرژۍ نړیواله اژانس سره د همکاري وکړي. د اوکراین په پلازمېنه کیف نن سهار وختي بیا څو هوایی بریدونه وشو. د کرکټ د نړیوال جام په یو تمرینی لوبه کې افغانستان د بنگلاديش لوبډلې ته په 28 منډو توپیر لوی ماته ورکړه.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مرسته.